السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې خبرونه. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربورګ سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړي. د ښاغلي کرزی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی نوموړي په دې ویډیوي کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو په برخه کې د انالینا بایربورګ د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادی او ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړل. طالبانو له جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دا ورکړي او په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو د تحصیل مخه هم نیولې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو فعالانو دی او افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې. په واشنگټن ډی سی کې د نصرت احمدیار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته کډه شوی وو د لیفت په نوم شرکت لپاره ټکسي چلوله چې د دوشنبې سهار وختي د څلورو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. په افغانستان کې پخواني سرتیر سکاټ ګریکان لیکلي چې له احمدیار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بی سی نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دېرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې افغان له کورنۍ سره د مرستې لپاره په آنلاین بڼه د بسپنې ټولولو دوه کمپاینونه شروع شوي چې ترجمې یې شپېته زره امریکایي ډالر راټول کړي دي. د دې قتل انګیزه لا معلومه نه ده خو د امنیتي کامرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. پولیس ویلي هغه کس ته به 25,000 ډالره جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند دی چې افغانستان به وکړی شي په بنگلادیش کې لوکوربه هیواد نننۍ 500 اورا یا یو ورځنۍ سیالۍ هم وګټي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات منشن بیل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
تما کیږي چې د نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو منګ یو ډیر خ لوبډل لرو.
افغانستان توانیدلې په خپل لومړی یو ورځنۍ سیالۍ کې بنگلاديش ته د ولسم منډو په توپیر ماتي ورکړې. دواړه هیوادونه خپل دریم او ورځنۍ سیالۍ روانه سیشن بیو کړ او بیا به دوی شل اوریزه مسابقه سره کوي. د سوریې په مرکزی برخه کې لکتر لګ شپاړس کسان دی وی مرګونی ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړ شوی. د روغتیاي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې دا په دې هیواد کې د سلیریس ساتونو پر مهال دوی موجون کې پیښه ده. په هومس کې د روغتیا رئیس ډاکټر مسلم عطاسی د جرمني خبر اژانس ته ویلي د هومس د ختیځ په 40 کیلومتره کې د پرونی ټرافیکي پیښې له کبله دوه کورنۍ او 15 غړي مړ شوي چې ډېری ښځې او ماشومان دي. پیښه هغه وخت وشو چې یو کوچنی لارې چې دغه کورنۍ یې لیک ډول لوی لارې سره ټکر وکړ. په پیښه کې 14 مړ تن د لوی لارې چلوونکي وو. د پنځشنبې په ورځ بیا په هما ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي وو. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسوال په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنځشنبې په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان کړکیچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکي وایي وسواله جګړه هغه وخت پیل شو چې د اسرائیل پوځ د لویدیځ غاړې پر نابلس ښار چاپه واچوله. د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل د تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په ټوکو شهیدان او درې نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې پرون جمعه ویل هڅه کوي چې د جایپوري اټومي بټۍ چت لاسرسی پیدا کړي. د اوکراین د اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب روس له هغه اندېښنې راولاړې شوې چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړل شو. روسیې د 2022 میلادي کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دې اټومي بټۍ ولکه وکړه چې د اټومي پیښې په باب یې اندېښنې ولاړې کړې. روسیې تر اوسه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې ته د دې بټۍ د تفتیش او کتلو محدوده اجازه ورکړه. وجهي روان امنیتي وضعیت خوله ده. د ادارې مشر رافائل ګروس ویلي دوی د اټومي بټۍ ته د لاسرسي په برخه کې له محدودیت سره مخامخ دي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی خو له هغه وړاندې سورا پورنه. د افغانانو یو جلاوطن شورا وایي د افغانستان د اوسنیو سیاسي اقتصادي او بشري کړکیچ د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدیل دی. په داسې حال کې چې لکه طالبان په افغانستان واکمن شوي د بیوزلۍ پراخېدو او له دې هېواد د دلوست قشر وتلو د ګڼو ادارو اندېښنې هم راولاړې کړي دي. خو دا شورا بیا وایي تر اویاو زیاتې اتحادیې لري او هڅه کوي چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي.
په استرالیا کې د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا وای په افغانستان کې د روان سیاسي اقتصادي او بشري بحران حل مذاکره غني. د شورا چې وای د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیاتې اتحادیې به شاملې دي. په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ غني. د بهر میشتو افغانانو نړیوالې شورا مشر دور محمد اشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی غواړي په راتلونکي کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو تکینی.
موږ به د دغې لار څخه یوه ډله جوړه کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بله ډله د نړیوالو سره. په دغه کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو، ګوندونو، سازمانونو او هغه شخصیتونو چې اوس په افغانستان کې په دغه مسایلو کې ښکیل دي هغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري، د یوه غږ دپاره کار وکړي. او بل دا دی، دوهم هدف مو دا دی چې د نړیوالو دپاره همدارنګه د طالبانو دپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یوه لارې څخه یا د یوه مرجع څخه غږ پورته کړي.
د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري، اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د غډلې خپلواکو سیاسي، مدني او نورو ټولنو ته د فعالیت اجازه نه دا ورکړي. د بهر میشتو افغانانو د نړیوالې شورا مشر دور محمد اشناوی په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران له کبله په میلیونونو افغانان اغیزمن شوي دي.
په وخت سره ډېر مامورین بیکاره دي، ماشین نور کول کېږي، متقاعدین بیکاره دي، د کلونو کلونو راهیسې معاش نه اخلي، ښځې چې د کار څخه پاتې شوي دي پر کور کښېنول شوي دي، معاش نه لري. موږ د دې غږ پورته کړی دي، غواړو د دغه زموږ شورا د یو داسې اورګنایزیشن باندې تبدیل کړو. دا اوس په اخته یو د دې د کار مخې تللی دي چې وکولی شو بعضې نړیوالې پروژې واخو د ملل متحد څخه چې دغه مامورینو ته همدارنګه د بېچاره او غریبو ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظه موږ وکولی شو کومک وکړو.
د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا څه باندې دوه کاله مخکې جوړه شوې چې وایي غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراز د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا دا مهال 28 میلیونه او 3 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو پر لندن څپو
د کیلو هرتز په حساب په لندن څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نورستان په لویدیس کې اوسیدونکو او ډاکټرانو وایي روغتي مرکز ته تیرو سخت بارانونو کې بو پورته شوی دی او میلیونونه افغاني زیان ورړول دي. د دوی له قوله الله هم دا روغتي مرکز لو بو ډک دی او د ناروغانو په ګډون روغتي پرسونل هم له ستونزو سره مخ کړي دي. نورستان کې راوتلي او سیلابونو منډول ته غزیدلې سړک هم ویجاړ کړي او خلک یې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د نورستان لویدیزو ولسوالیو کې د راغلو سیلابونو لامل د منډول سرک او روغتي مرکز لکاره وتلې ولسونه خپل کورنیو ته د اړتیا وړ مواد او د سیوډن همکار مؤسسه اړوند روغتي مرکزونو ته درمل او اړین توکي نشي رسولې. دغه سیلابونه دوه اونۍ وړاندې راغلي وو. د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکی عبدالصبور کریمی د سیلابونو لامل د رامنځته شوو ویجاړیو او د ولسونو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کوراج درې بستره صحی مرکز سیلابونو ویول او اوس په کې سین روان دی چې سړک هم وبوړې دي. ډاکټر صاحبان، صحی پرسونل او ولسونه د سختو کړاوونو مشکلاتو سره دچار دي.
په نورستان کې د سیوډن مؤسسې مسؤل ډاکټر محمد فاروق صحاق ازادي راډیو ته وویل د کوراج روغتي مرکز ته د 3 میلیونو افغاني زیان رسیدلې اوس هم پکې د سین اوب روانې دي. د هغه په وینا چې روغتي مرکز ته د لن محل لپاره یو کری کور دیوله خو د تنګوالی او زې نشټوالی په وجه ستونز سره مخ دي. ډاکټر سهاکوای له ټولو ستر ستونزې د سرک ویجاړېدل او لکاره وتل دي چې له عملی دوی خپل روغتي مرکزونو ته اکمالات نشي کولې.
یو خدا کلینیک لمنځه لاړه او بل د منډول لسوالۍ ته دغه لاره هم قطع کړې ده. دوه هفتې وشوې چې دغه لاره د ترافیک او د تجارت او د کاروبار او د خلکو د روزبره ضرورتونو په حساب باندې دا لاره قطع ده. یو طرف ته خدا ده چې د کوراج کلینیک د منځه تلل ده او بل هغه طرف ته چې څلور نور کلینیکونه دي او د منډول لسوالۍ بشپړ روغتیایي مرکز ده او د هغې نور فرعي مرکزونه دي، هغوی ته هم اکمالات نه کېږي. نو خلک د ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ دي.
دوی له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ټولنو غواړي چې څومره زر کېدی شي باید د سرک بیرته پرانستلو او د کوراج روغتیایي مرکز ته په یو بل مناسب ځای کې د نوې ودانۍ جوړولو لپاره ګړندی ګامونه پورته کړي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور ریاست کې د اطلاعاتو امیر فضل خالق خالقیار بیا ازادي راډیو ته وویل چې د سرک د ترمیم لپاره هڅې پیل کړي او د روغتیایي مرکز لپاره هم د یو مناسب ځای په لټه کې دي.
کوم غزیدلې سرک د تیرې ونې د سیلابونو او روغتونو له امله تخریب شو بشپړ ډول له منځه تللی وو. د فایدامیر ریاست خپل تخنیکي ټیم هلته استول او هغوی سروې کړې ده، خو د سرک د جوړېدو کارونه لا نه دي شروع کړي. خو بلخوا د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست له لورې عملا هلته کار شروع ده چې محلي خلکو ته خوراکي مواد ورکوي، هغوی د خوراکي توکو په بل کې کار کوي. په دې راتلونکي کې به دا لاره وصل شي.
دوه نه وړاندې د نورستان په منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې د سختو ورښتونو لامل سیلابونه راووتل چې خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ د کوراج کلینیک سرک ویلی او سربندونه هم ویجاړ کړل. له هغه وروسته د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې سیلاب بیا دوه تنه ووژل، درې ټپیان کړل او نور زیات ځایونه یې له کاره وویستل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له نړۍ دا چې ملګرو ملتونو تایید کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنرۍ په راپور کې چې پرون جمعه خپور شو دا هم لیکل شوي چې په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنرۍ په خپل تازه راپور کې چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2022 نه د کال فبروري میاشتې راهیسې د 2023 نه د کال تر جون میاشتې پورې په اوکراین کې د 1500 ماشومانو په ګډون څباندې 1100 ملکیان وژل شوي او د څباندې 0 ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور وایي په قربانیانو کې 40% ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنری د راپور لمخه دغه شمیرې د اوکراین په 1504 ساحو کې ثبت شوې دي. د دې ترڅنګ په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په سیواستیپول کې چې د روسیې لخوا اشغال شوی هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر شای تر دې څو برابر زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نورې اړوندې پیښې شوي مرګ ژوبلې نه دي ثبت شوي، لکه ماریوپول او سیویرو شهرونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور شهرونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2022 د کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوی او د 2023 د کال په فبروري میاشت کې کم شوی ده. راپور وایي د 2023 د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ ژوبله 1600 نوي وه، خو په می او جون میاشت کې دغه شمیرې بیرته زیاته شوي او په میاشت کې 1400 ته زیاته شوې ده. د ملګری ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنری لیکلی چې د 2022 د کال له فبروري میاشتې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې د ماینونو له کبله د څه باندې 900 کسانو تلفات ثبت شوي چې له ډلې 293 کسان مړه او 612 تنه ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې زیاته مرګ ژوبله د لویو بمونو د کارونې له کبله خلکو ته اوښتې او ویل کېږي چې هوایي حملې د توغندیو ویشتل، د درنو وسلو، ماشیندارو، سپکو وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
کورما باد چې ازادي رادیو اوري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیروي ساعت ژوندۍ خبريږي کول شي زموږ ټول خبرونه الته واوري خبرونه جلال ته ولاړ شي کول شي بیا تاسو موږ تکراری خبرونه هم کتا سي اوریدل غواړی شته زموږ د ویډیو برخه هم په ویب سټ کې شته تر خو مفصل راپور نه زموږ هلته په لیکلې باندې شته دا کول شي وي ګورې لژمن سره سمج د خبرونه په فایل کې یادونه کړې و د پاتې برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی درسي ساعت او د خصوصو پر ځانګړي خبرونه چې په یو بل پس خبريږي خو وخت ولري
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ
نا کریزو لکه د نیکا او کله شاله انداختن او کله بچی کې قطع کې لاغت به بل اخص هند را کوم شي دا غشان بنچه ویلی په واده کې توخان نه دی پاتې هیڅ کوم په دوه غن نه وی چې و در واده دی حتی په دوه باندې څوک مونږ پیږي کوجه نو یو لار لا کرا لازم شته کنهشته دی
د یو مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلې لکه لنا چې په ودونو کې موسیقي بند شوي دوی ته د خوښۍ مراسم به خوند شوي دي د دې مېرمنې په چیر ګان شمیر نور کسان هم د طالبانو د حکومت لخوا د خوښۍ په مراسمو کې پر موسیقي باندې لبندي څخه شکایت کوي وای حاکم نظام له دوی څخه غوښتنه خوښي چې په ودونو کې سایل او ساز و هغه هم اخیستي قدر من دوستانو کله چې د 2020 کال د اگست په نیمه کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ټولو خلکو په ژوند کې په تیر بیا د میرمنو په ژوند کې په خبره ډیر زیات منفي بدلون راغی له دوی څخه اساسي او لومړني حقونه یو په بل پسې واخیستل شول لز دا کوم معنی شوي کاری چاپیریال ور باندې قید شو بلاخره په کور کې نول شوي له تفریح پارکونو ورزشي کلبونو او په لری واټان کې له بې محرمه سفر څخه راوګرځول شوي په دې وروسته کې دوی ته په ودونو کې په موسیقي هم بندیز ولګیده د ورداګو اوسونکو ماریا وای د چ په ودونو کې موسیقي نشته دوی او میلمنو ته یو ډول بی خوند شوي دي
طالبان پر تاګ باندې اول چې طالبان نو ساز او سرودی په هوټل کې د نرینه او طرف ته بند کله خو ته هم نه کدینه او هنرمند نشوې ورسول کې دلای خو بیا هم حداقل غ دی جی او د شایان وو نو دا یو دوه هفته درې هفته کم او زیات چې کېږي د خو طرف ته هم هرڅه بند کړی دي نو د واده کوم خان چې واغه بخي نه باندې تللای دی په واده کې اوس هیڅ مزه نه د پاتې که چیرته د واده خبرم شي بخي د چ کوم چا پزره کې کومه نه پیدا کی چې دا واده د یو کڅ دی په ټول کې مخکې بچو دی خزو طرف ته بده نوې مراسم دی وګدا و درې سالو رقم تر واجی نه په نوې په زوم باندې بدل کېدل چې په هغه کې به هر یو ته بلا بلا سندره و مثلا لکه د ناکریزو لکه د نکاح او کله شاله انداختن او داسې او د کیک کله بچی کیک قطع کې لاغه ته بلا سندره و کومه شي دا غشان بنچه ویلی په واده کې نه دی پاتې هیڅ کوم په دوه غن نه وی چې و در واده دی حتی په دوه باندې څوک مونږ پیږي کوجه نو یو لار لا کرا لازم شته کنهشته دی مراسم بیخي به خوانده شوی دی د واده لکه دای چې کوم څه ویلی دی چې غلطه بداریا مثلا د شان وی هغه هیڅ شی نشته دی حتی دولو دغه کوم شي چې موږ ملي رسم او رواج و دایم بند کړای دی ته هیڅ کوم وس نه ورچی په هوټل کې کوم وعده نه وکړ ځکه چې اغه په کور کې هرڅه باندې د سینې د لکه جزو یا مجبور کې د اجازه شته په کور کې هرڅه باندې شوې دي
میرمن وګم سعادت وایي چې د طالبان حکومت د په ودونو کې د موسیقي د بندیز پر ځای د غو نامناسب او دودونه مخاوني سي چې لامل ټول عمر ځوانان خاورز نبيني لکه په بدو کې د جلی ورکول بدل کول لوړ ولور اخستل بې ځای مصرف کول او د دې ته ورته نور دودونه چې په مخبره لا ادم څنګه نیول تر دې دمه د ګان شمیر افغان کورنۍ ژوند ورته خړې دي لاغلي صدات سره مې مارکه کړې په ګډه سره وبرو
په پایل کې خور ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې درته وایا تر کومه ځایه چې تاسو پیات کیږي په ودونو کې به له څه ډول موسیقي نه کار اخیستل کېده؟
ودونه البته مخکې د دې نه چې حکومت تغییر وکړي، یعنی په افغانستان کې ډېر د پخوا د څه وخت نه چې زمونږ یو تاریخ د افغانستان دی، نو ودونه په همدغه ساز سرود باندې ښکلېږي. یعنی صحیح ده ډېر زمونږ ودونه یعنی د ډېرو پخواونه هم د نارینه او د ښځې جدا وي، اما دونه پابندي نه و چې ساز سرود نه وي. نو دا خبرې پکې نه وي، ډېر خلک ډېر پلانونه نیولاته و ورځې و شپې ښځې به کېناستل، ښځې به دایرې وهلې د شپې اته تر سهاره پورې، د نکریز شپې به یې تجلیلول او هغه نکریز شپه هم به په ساز سرود به یې ښکلول، په سندرو به یې ښکلول. نو ودونه چې دي، ودونه البته ټول ښکلا یې په همدغه ساز سرود کې وي. ساز سرود د خلکو د خوشحالي یو تصویر دی چې دغه ودونه ته هغوی څومره خوشحال وي.
بله، که داسې په واده کې ساز سرود ونه اوسي، د تاسو په نظر له یو ختم خیرات سره به فرق په څه کې وي؟
والا باید په هڅه کې فرق وي، باید پوه شو چې کوم ختم او خیرات دی او کوم واده دی. صحیح ده په واده کې ها مثلا د شکر گزارۍ د پاره چې په حیا په عزت په آبرو یو جنه یو الک سره نکاح کوي، چې نکاح یعنی یو حلال طریقه ده یو ځای کېدو دی، نو دوی نکاح کوي. صحیح ده چې دوی د پاره دوی کولی شي ختم هم وکړي، مګر ختم بیل یو ځای لري خپل، کولای شي هم ختمو کې او هم یعنی مثلا خپل د واده تجلیل هم کې، مګر ختم خلک چې کوي اتمن بعد واده نه د شکرګزاري د پاره کوي، مګر خپل دغه واده ورس چې دی یا مثلا دغه نکریز شپه چې دی، دا اصلا خلای په هم دغه ساز سرود کوي. او کله چې ساز سرود نه وي، نو د خوازی خبره ده چې اصلا فرق نه کوي چې دا ختم دی، دا محفل دی واده دی او یا هم دا خدای نه کوي او غم خبره ده. نو غم او خوشحالي دا خو واضح خبره ده چې فرق لري.
بله،
نو خوشحالي چې بیا من خوشحالي کې بساز سرود وي.
په دې ورستیو کې د اوسنی حکم نظام لخوا ویل شوی چې په وټلونو کې د ساز سرود نه وي. البته د نارینه په برخه کې خو د نظام د بدون لپاره د خبر نه وخو زنانه برخو به یو څه درلودل، هغه د ناوې کوم مراسم چې ورته پر ځای کیږي، مثلا نکریزه پلاس باندې کېږي او زومره دی ولته دریږي، ځینې خاص سندري دي دغه به وي. مګر نن سبا امغان په میرمنو باندې بند د سولې دا به څومره بد تاثیر وکاندي؟
متاسفانه د حکومت شروع نه هم دغه پابندیانې په ښځو باندې لګول شوي، او رو رو حتی د هغوی هر هغه وړوکی خوشحالي هم چې هغوی لري هغه ورنه اخیستل کیږي. یعنی فکر وکړئ، یوازې دا لومړنۍ پابندي نه ده چې په ښځو باندې کیږي یا مثلا د افغانستان په خلکو باندې، په خصوص په ښځو باندې کیږي. هر ورځ یو نوی خبره وي، یو نوی پابندي وي چې دغه پابندیانې کاملا د ښځې روح وژني. اصلا زه فکر کوم چې رو رو د افغانستان ښځې به حتی د ژوند نه هم همدا اوس هم اگر چې دل سر دي، رو رو به د ژوند نه مکمل دوی دل سرد شي، ځکه چې د ژوند اصلا هیڅ یو وړوکی خوشحالۍ هم هغوی ته نه پاتې کیږي. حتی مخکې دوی چې مثلا د ورور واده وي یا مثلا د زوی واده و، د لیور واده یا داسې یو نږدې کس واده وي، دوی به خوشحالي کول، دوی به حداقل دغه د شپې دا جنکیانې کېناستل، یو دایره به یې وهل، یو ساز و سرود به و، یو خوشحالي به و د دوی. دا ډېر یو وړوکی خوشحالي دی، مګر هغه یې هم ورنه واخیستل شو. نو فکر وکړئ، دا به د ښځو روحیه څومره ضعیفه کوي، او ښځې څونه د ژوند نه دلسرده کیږي او څونه د ژوند نه لرې کیږي. نو هغوی باندې کاش چې هغوی ته دغه نور خوشحالیګانې یا نور حق و حقوق د ښځو چې وی هغوی ورته ورکول کېدو، نو بیا که دغه ساز و سرود پکې نه وای هم فرق نه کولو. مګر متاسفانه د ښځو په برخه کې فعلا په افغانستان کې یوازې دا نه دی چې ودونو کې هغوی باندې ساز و سرود بند شوي، هغوی همدا اوس د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی، هغوی د تعلیم نه برخمن نه دي، هغوی بیرون کار نه شي کولی، هغوی اجتماعي اجتماعي برخو کې اغه سیاسي برخو کې اقتصادي برخو کې اصلا ګډون نه لري او ورته اجازه نه ورکول کې چې اغه باید پکې سهم ولري او به دا غنه کراشو مثلا هغه خزه ته چې په دې برخو کې یعنی دخیل نه دي او نه غواړي چې دخیل وي یا غواړي چې دخیل وي اجازه نه ورکول کېږي نو نور دغه د کور خزي چې دي دوی ته حتی د پارک د تک حق نه ورکول کېږي هغه اجازه نه ورکول کېږي یا مثلا به د محرم نه هغه د کور نه نشي وتلای سفر نشي کولای نو دا یو پابندی نه ده کومه حساب کو شاید د دینه کتابونه ولیکل شي چې سونه پابندیانو په خزو باندې فعلاً په افغانستان کې شتري او سونه هغه زوريږي د هر پابندی او هر مشکل چې دوی ته دوی مخامخ کیږي ورسره یا دوی باندې دغه بندیزونه لګول کیږي د دې بندیزونو د وجه نه دوی چې څه مشکلات سره مخامخ کیږي د دوی روحیه څومره ضعیفیږي او څومره د دوی ژوند باندې تاثیر کوي او د دوی اقتصاد باندې هر څه باندې یعنی د دوی اصلا هغه د ژوند پوره حق او حقوق د دوی نه اخیستل شي. ارزو می داده چې دغه حکومت چې فعلا شته یا د نظام چې فعلا شته حداقل دې ته توجه وکړي او خلک د دومره نه زوري هغه عمر چې دا خلک مستحق نه دي یعنی زمون خلک ډیر زوري دي ډیر زیات زوري دي ډیر ځوانان د لاس ور کړی شاید ډیر کم خوشحالياني دوی ته پاتې وي دغه هر کورنۍ چې تاسو افغانان ګورئ د څه کورنۍ به تاسو پیدا نه کړئ چې د دوی نه یو عزیز شهید شوی دی مګر دغه وړوکي خوشحالياني چې د دوی دی حداقل دوی دی ورنه نه مګر که دوی رو دغه خپل پابندۍ زیات کړي او د ټول زرونه مات کړي نو دوی د خلکو په زرونو کې خو به هیڅ کله ځای ونه نیسي حتی دا چې خلک به د دوی نه همیشه نفرت هم ولري.
بله ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه هم
د قدم په ګرد دلګي پلوونه شانندانې پلمنا شي زرغونه شانندانې قدم په ګرد دلګي
د اکثره کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې وایي چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمونږ سنت طریقه ده او په سنت طریقه کې دا راغله ده چې تاسو کله د بل لور خپل کور ته په نکاح باندې راولي نو ولیمه جوړه کوي یعنی خلکو ته ډوډۍ ورکوي ولو که شوروایي ولو که هر څه ټول ماجتوال هغه ټول د منطقي خلک باید خبر سي چې تاسو د بل لور راوسته ده او په نکامور داخل شوې ده تاسو کور ته راغله نو دغه د سنت طریقه چې کله تر سره شوې ده د مغه وخت څخه خوخي دلته په نکاح کې سرګندېږي او د خوخي مراسم نیول کیږي دغه د خوخي مراسم هغه وخت کې هغه د پوسټ څخه به جوړېدل مونږ دریا به ورته ویل زیر بغلی او د سې طریقې مختلفه وي خو دغه شی به هغه ول کېدل او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوخي ډول ده او هغه کورته نکاح تر سره شوې ده نو فرهنګي لحاظ خورته وګورو هم افغانان همیشه خپل د خوخیو په محفل کې داسې یو ډول ساز او سرود او ډول او دریا او دا هر څه کړی دي د خزو یو اصطلاح هم دا وایي مرده کټګریان او اروسی کټ ډول او ساز او سرنای نو دا یو اصطلاح په فرهنګ کې سته نو دقیقا د خوخی احساسات او جذبات هم دغه باندې بیانېږي دیک کوم د سي ممانعتونه نه فرهنګي مولرو او نه هم شرعي لرو
په دې ورسته او کې لګانو نورو محدودیتونو سره چې پر میرمنو باندې را ورځ لګيږي یو خبر دا سوي د چې ل دې ورسته دي په ودونو کې په خځینه برخه کې هم سایل او ساز او ساتیرې نه وي ګرچې د نارینه او په برخه کې په هوټلونو کې خود طالبانو لراتګ سرسم بند سول مګر د خځو په خوا کې به زيني هغه د هر قوم دوت اړوند سایل کې ده خو اوس په باندې بندیز ولګیده دا تاسو څومره فشار
په خزو باندې ګڼي.
دقیقا دا خو یو هغه د چې یو ممانعت چاته د شار په منځ کې جوړ کې یا د ملک په سطح وزه کې یو هغه ممانعت چې د کور دننه دی ورته منع کړل یا دی ورته موقع کړل. داسې یو ممانعتونه چې بیخي شخصیت ته داخل سولې، بیخي کور ته داخل سولې، په کور کې ته ورته قانون وزه کوي، د کور منځ کې د ملک په سطح قوانین وزه کوي، د ملک په سطح دی هغه فیصلې وکړلې چې هغه نړیوال در سره نه مني، تر نن ورځ پورې ته نړیوال مشروعیت پیدا نه کړل. بولې مشروعیت نه لري په دغه دلیل چې ته حق نه حق قوانین وزه کوي، هغه قوانین وزه کوي چې د بشر د حقونو خلاف ده. نو د ملک په سطح خو دې وزه کړل، په هغه د زړه سور نه سوز د کور دننه راته راغلې، په ښار کې دننه خو دې قوانین وزه کړل، الکان دې پرې نه خودله، سلمانیان دې بند کړل، انجونې دې خز دې د مکاتبو څخه ودرول، بیا دې په ښار کې دننه په پارکونو کې دې پابندیانې ولګول، په نورو مراسمو کې دې پابندیانې ولګول. بل اخره اوس نو د کور دننه میراغلې چې په واده کې به هم ساز سرود نه کوو. ولې ته یو دلیل خو وایا چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل، خو هم په شریعت کې مخې اشاره وکړل چې د شروط څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوې ده، او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زموږ حق ده چې موږ خپل خوشحالي سرګند کوو، موږ خپل جذبات شریکو، موږ خپل خوشي شریکو کوو، خپل د دوستانو سره د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوښي پکې. نو دا دقیقا یو ډیر د انتها درجه دغه ته دوی رسیدلی دي، وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیه تک ته، یعنی په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه وو لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوښۍ مې څرګندوي خپل په محفل کې، خپل په کور کې. دا خو بیخي غلط کار ده، غلطه طریقه ده. دوی نه پوهېږم چې دوی خپل دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وزکی، او کدوی خم مشاورین لري وری داس قوانین وزکی چې هغه خلاف د سنت، خلاف د فرهنګ، خلاف د بشر، دا ټول مخالفتونه دي چې دوی د ځان څخه خي دا تلپات نه ده د دوی بقا.
بله، واده کول خو طبیعي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلی او هر ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده واوسي، کې میلمانه خوشاله واوسي، د میلمانو وخت خوښ تیر شي. کله چې دغه دی واده دی یو برخه خوښي دوی ورنخلی چې ساز و سرود بنې او په چپ خوله به ټول ناست وي، څومره د حکومت او د ولسترمنځ فاصله نور هم زیاتیږي.
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنځ. د کور دننه کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوښۍ په محفل کې کوم نظر برازي، لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي. چې فرض مثال که ووایي چې د ورا پسې مونږ فارسي زبان خلک شارګشت ورته وایو، مونږ ورا ورته وایو چې دا ناوې پسې زو نامې راولو. په دغه وخت کې دا د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانانو ته داسې سیاو کې چې لګزره په احتیاط موټر وچلوي، یا لګزره پام کوي، یا لګزره دغه په دومره آرامي ورته وای چې ودرېږي چې دغه ځوانان خفه نشي، ودرېږي چې دغه ځوانان دلته رابلل شوي دي، هغوی هسې نه دي راغلي په دغه خوښۍ کې موږ سره شریکې دلته راغلي دي چې موږ سره په خوښۍ کې شریک شي. نو طبعا دا که د حکومت د خوا څخه داسې یو وخت کې، په داسې یو حالت کې، په داسې یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کېږي او قوانین ورته وضع کېږي، دا دقیقا دردون کیده او د نه منلو ورده. یا بدای چې هغه قوم باوجود دي چې بیخي مجبور دي اطاعت کوي او عقده بنسي، واټن بده دی ترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي، او یا بنو دای چې هغه به ورته عقده نسي او منتظر به چې څو وخت قدرت په باندې لاسې په باندې بریږي او قدرت په باندې پیدا کی تر څو په باندې حمله وکړي، خپل ځان دفاع وکړي. او دا دفاع د هر انسان حق ده، دا خپل یو ډول تعرض ده. اما د نن په کور کې چې ته ماته د نن په کور کې قانون وزکه، دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت د چترغلې یو دخالت کې اما د کور د نن ماته وایشت خو خیمه سرګندو ته ساز صحبت مکه چې تا و د کړې. ولی ته څه دلیل لري؟ ته اته خلغه دلیل خو درته وای قناعت کنندای چې ماته قناعت راکا، دا خو د کلو څخه د دغه استلات راسو د خو استلات وای از بابا ادم تاییدم اینه میرواج است. چرا؟ بچی دلیل دغه دلته ډیر دغه قوانین دردون کی دي زورون کی دي وطن خپره د اتا نفرت پیدا کیږي د خلکو نظام مقابل کی.
اغلی نیازی تاسو ته د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت معلوم ده، لدی ارخم دی په ډیر مشکل سره دی واده پیسې برابرې بیانو خرید کی ناوې ته جامع اخلي سر زره اخلي خلکو ته د ډوډۍ د برابرولو پیسې لګوي یو نیم کالای به نور کسانو ته د توفی په چیر هم کوي خا دغه ټول کارونه وکړي خلاص ولا بل اخر بیا د غلطه ته په واده کې د ساز او سرود نه پریکتی څومره مایوس کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده به مخکړی نه وای.
دقیقا دغه صدا یو ډول دل سردی پیدا کیږي دغه د چمی مخکې ویل چې دا وقدس انسان سي په دغه دلیل نه سي ممانعت خپل وقدا پیدا کیږي خپل یو ډول تعرض د پرچا باندې چدو یې کوي. دغه شرایط ته په کتو سره موږ ځوانان د کلو څخه د اصلي د دوبۍ ته مزدوري ته او په وسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کارسته نه زمينه د کار ورته مساعد کړي ته ولې په دغه قوانینو په ځای لار زمينه سازي وکړه د پرمختګ لپاره د کار لپاره د تحصیل لپاره ځوانانو ته فرصتونه د کار نسه په څومره مشکلات هغه بیچارهګان هغه کسان تحصیل کړه لسانسه ماستری لري هغه نن ولاړ دي کچالو پیاس خرسي چې ته ودرېږي چې د بل لور می د غاړې د ودوم رواجونه غواړي رانه په هغه رقم بدبختی باندې امادګي ونیسی و بالاخره تورتلت قانون وزکه چې خوشحالی مکوه. یعنی ډیر فشار ده بالکل ایما په نظر هغه اخرین انتها ته د خلک رسیدلې دي دوی دغه غواړي چې نور کور په کور خلک پورته سي ورپسې خپل د کور د چاړو د پنجه او د کاچوغ د هغه وسایل چې دوی په کور کې لري د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکړي او د دوی په مقابل کې پورته سي خپل د حق غوښتنه وکړي ځینې ځکه چې دوی نه په وزر پوسو نه په ننواتې پوسو نه په نړیوال فشار پوسو نه په دغه چې د دې لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري نړیوال مشروعیت نه لري نه په دې پوسو ولې داسې قوانین وضع کړي چې نور هم نه دي نړیوال په رسمیت پیژني نه دي خپل ولس درڅخه یا خپل رعیت درڅخه راضي ده. دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده. په هیڅ نظام کې داسې نشته چې دومره قیدات یا دومره ساحه تنګ شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي په یو قید کې احساس کړي. نو دلته خو طبعا همیشه د ما بس په خلاف باندې مابوسینی هغه په دې فکر کې دي چې څو وخت د انتقام د اخیستلو لپاره وچت سی خپل اقدام وکي. یعنی آمادگی پوره هغه لري د اقدام کولو لپاره فقط فرصت ته په کتو سره منتظري دغه حالت دی اوس غوړه کړی د افغانانو ته.
bale دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بند شوی ده، لدینه وړاندې پر رستورانتونو کې موسیقي بند سوله، په شخصي موټرو کې خلک مانا کړی چې موسیقي بناوري، په خاري موټرو کې هم ناوري دل کیږي. کله تاسو نه څه پوښتنه وکم چې خپل د موسیقي څومره خوخيږي څومره پاوري دل سره هغه شی بعد پام غلطيږي.
مننه ژوندۍ وسی. موسیقي داسې یو څه شی ده د خوشي او د احساسات او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوخيره د
تاسو ته ښه وخت غواړو. ډیره زیاته مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
مننه په عزت اوسې.
د اسلام دین هم په ودونو کې خوخي نه د منه کړي. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر په دې اکله وایي
په ودونو کې خو خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي. همدا رقم د نوې ځوانانو ماشومان او د ځانګړو طبقې لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي، بلکې جایز دي. سنت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر کړی ده چې تاسو دف یا دایره وهی په ودونو کې اعلن النکاح و بلو بالدف و ایتاس النکاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکاح نا جائز دی او نور خوشحالی کول جائز دی. خو پک نور دے گناہ او دے معصیت کارونه جائز نه دی. د ګناه کارونه لکه په دې کې ناروا عمل وسی زیر ودونه کې خلک نه شباب استعمالي په زینه کې بیا ډیر دومره افراط کې خلک زوريږي پکې او گاونډیان او همسایگان ترې نه په تکلیفي خلک موزیک غږی دومره جګه اواز یو چې دا گاونډیان خوب نسی کولای کا شپې کا ورځې هم ترې نه پازابي. دا کارونه په ودونه کې د دې لپاره چې اذیت دا جایز نه دی. شریعت خوشحالي جایز کړی ده خو اذیت او آزار جایز کړی نه ده. او همدارقم معصیت او ګناه چې په هغه کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې بغه کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي دا بیا شریعت کې جایز نه ده. شریعت دې سره اړخ نه لګي. تاسو سرود چې بغه کې ناروا کلمات نه وي ناروا غنی وي غو سرود اسلام لغې سره مشکل نه لري.
و مختل چې د طالبان د حکومت نظر هم د موضوع پړه ولرو خو دې خبرونه ترخ پرې دو پوري زمون پښتنې سبب نه کړی. قدر من دوستانو په دې لچ دی افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پاتې رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو دی واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دېونی خبرونه تربیه خي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو ته به نن په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیا تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ول وستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافي په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورځونکی دی. نن به ښوونکی هغه عوامل راته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري نو دا به ښوونکی موږ ته بیان کړي.
اور غورځونکی یا آتش فشان، تاسو پوهیږئ چې اور غورځونکی څه دی او څرنګه رامنځته کیږي؟ اور غورځونکی آتش فشان د ځمکې د ننه طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتش فشان یا اور غورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتش فشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اور غورځونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راووځي چې لورو خواو ته خپرېږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله یې ویلې کوي. د دغو تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خوځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهیدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي. د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نری نه وي. بهیدل یې د اوبو په ډول دي اما غلظت یې ډیر دی، نو ځکه بهیدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اور غورځونکو څخه د اور لوبي په شان سره او تاوده توکي په بیلابیلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبي په شان تاسو به تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاوي یې اچفشان څخه په وجود راغلي دي دا د اور بصیر کې ورځي او دا د اور ټوټي دي د اور برخې دي د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي د آرام سمندر ختیز او لویدیز ته ډیر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بیلابیلو وختو کې فعال او توده اورغورځوونکي وو لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډیر د ساحې وې چې د وخت په جریان کې دوی د ځان څخه فعال اتشفشان درلودل له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګانو کمچتکا هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول اتشفشان په فعالیت پیل کوي او اتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی لکه زیاتره وخت ځنګلونه د اتشفشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله اتشفشان په فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي نو په مجموع کې اتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دي د هند سمندر د اطلس د سمندر د تیمور ټاپوګانو چاوا بالی ټاپو د مدیترانې تر غاړو په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو د آیسلند اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوی دی چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل 2010 میلادي کال کې د آیسلند اتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو
د اورغورځوونکي یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي ډیر کله د آتشفشان لامل د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی لا ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی لا شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو لا ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردی تیر هفته د نفټو په باس کې په دې پوښو چې کله نفټ لڅاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات تر لاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري نن د طبي زیرمو د درس په سلسله کې قانون او انرژي لولو په دې برخه کې لومړی خونکار راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا برته وي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی په دوام به دا وورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسب دي
موضوع قانون او انرژي قانون او انرژي د حالات څرنه الف او ب د افغانستان سندونه د اوبو د برښنا د ترسکولو ډیر ښه سرچینې دي ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزي او کېدلای شي چې په هر سیمه کې خړوبې پر جوړ شي یا ځړوبې پر جوړ شي له دې په لور یو شمیر هغه بندونه چې په خوا د برښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برښنا د انرژي تولید لپاره د سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل شي ځکه چې حرارتي برښنا له ځانه څخه مصارف لري ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي خو حبیزه برښنا هیڅ نو مشکل نه لري او بیل مصرف برښنا ده او د دې ترڅنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري نو په هر هغه وخت کې چې اوبه زیاتې سندونه پریمانه وي نو باید د حبیزه برښنا څخه استفاده زیاته کی بندونه جوړ کی توربینونه پر نصب کی او د خپل سیمې د باټولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برښنا بند فابریکا چې اوس استهلاک شوې ده، هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برښنا فابریکا جوړه شول وخت ټاکلی وو چې دغه فابریکا 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوې سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر شوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دی، ځکه چې هلته خټې وو، ډبرې وو، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالې بند یا دالې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځنۍ بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برښنا پنکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه د دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نسو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي او برښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلا راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکنی ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یو هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکنی حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکنی حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې، نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم حملو نقل ولرو، دا په دې معنا چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تیره بیا د صنایعو پراختیا چې د هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استهلاکي سیمو ته انتقالېدای نشي، ډېر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل پکې کې دو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځنی اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په څلورمه میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان باختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلوده. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل. دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروان سرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټي یعنی چمن پورې د اوسپنې کرښه وغځول خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1900 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاده خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد و لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتونو په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن 6 کرو تقریبا 18 کیلومتره وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچ پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو تامین لپاره له ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې خونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر په خوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبریږي.
گرانوز د کونکو مننه چې لا ازادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوی درسونه د خوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي. خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.